مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اته نیمه بجې دی. په دې خپرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د چین او پاکستان د پروژو په اړه د پاکستان پوځ بیان، د چین او پاکستان اقتصادي لار او پر سیمه د دې اغیز، په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو د ساتونکو روزنه، په بلوچستان کې د ناحکومتي ادارو کارکوونکو اندېښنې، په پاکستان کې د لږکیو پر ضد تاوتریخوالی او د افغانستان دفاع وزیر خالد څوکۍ په اړه رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو اول خبرونه. د پاکستان پوځ ویلي د چین او پاکستان ترمنځ د شویو پروژو امنیت لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ایران ته یمن ته د وسلو استولو په اړه خبرداری ورکړې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ ویلي د چین او پاکستان ترمنځ د شویو پروژو امنیت لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي چې مشري به یې میجر جنرال کوي. ایس پی آر دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې چینی ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستاني مشرانو سره د کاشغر او گوادر اقتصادي ترڅنګ د شپږ څلوېښت عرب امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د خیبر پښتونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بېګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. بیان وایي د روزنې په نتیجه کې به ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. تیر کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمي پبلک سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي ول. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې درې سرتیر ژوبل شوي دي. استخباراتي او امنیتي چارواکو بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو تېره ورځ د جنوبی وزیرستان په تنګي بدینځیو کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې راکټي برید وکړ. د مسوید د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې ویاند و اعظم طارق د برید پړه منلې ده. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبې یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ته وویل په یادو خونړیو پیښو کې د وژل شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي بیګا مشال راډیو ته وویل د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو او ترهګرۍ پر ضد راپاڅي.
دا واقعا یو لوی غم دی. زمونږ اساسي هدف همدا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د بین الملی تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د عادي وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنۍ په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. میګا له MSNBC ټلویزیون سره د خبرو پر مهال اوباما وویل ایران ته یې سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې رپورټونه وایي ایرانۍ کښتۍ ښایي په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې وي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل امریکایي الوتکې وړونکې بیړۍ د یمن ساحل لوري ته په لار ده.
Is to maintain freedom of navigation.
دا وای د دې اقدام مخه ده چې د عدن په خلیج او سره سمندرګي کې د کښتیو او کاروباري بیړیو آزادانه تګ راتګ برقرار وساتل شي.
په عین وخت کې سعودي عرب په یمن کې له یوې میاشتې راهیسې د حوثي اغیانو پر ضد د روانو بمباریو پای ته رسولو اعلان وکړ او وویل چې خپل پوځي اهداف یې ترلاسه کړي دي. ایران د هوایي بریدونو پای ته رسولو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د تیرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوالو ووژل شول. اروپا ته د تلونکو دې کښتۍ پیښه د مدیترانې یا روم په سمندرګي کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. یو ان ایچ سی آر تېره ورځ وویل له 28 ژغورل شویو کسانو سره د مراکو پر اساس یې د وژل شویو د شمېر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالویو چارواکو د انساني قاچاق په شک د کښتۍ کپتان او د چلوونکو د ډلې یو شامی کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې یوې ژغورونکې کښتۍ ویشت ژغورل شوي کډوال سیسلی ته ورسول. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشرې فدریکا موګیرینی وویل د ویرجنې پیښې بالاخره اروپایي ټولنه د انساني قاچاق بدیو په اړه ویښه کړه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د 20 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایندې بیری حرف بیگا وویل واشنگټن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پرېکړه کړې او زیاته کړه چې ټول مصریان حق لري چې په عدالت کې ورسره مساوي او په انصاف ولاړ چلند وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مرسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد په تور سزا واوروله. د هغه ملاتړي د هغو کسانو وژنې په تور تورن شوي ول چې د مرسی پر ضد یې احتجاج کاوه. د مرسی ملاتړیو پر مخالفو مظاهره کوونکو حمله وکړه چې له کبله یې نښتې پیل شوې او لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
د پاکستان پوځ وایي په پاکستان کې د چین په مرسته د پروژو امنیت لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. له دې سره سره نور رپورټونه هم لرو. د چین ولسمشر پاکستان ته تر سفر وروسته انډونیشیا ته تللی. د پاکستان پارلمان غړي له بیجنګ سره ښه اړیکې مهم بولي.
دا د وخت تقاضا ده چې موږ د خپل ګاونډي ملک سره یو ښه ریلیشن قائم کړو.
ځینې شنونکي البته فکر کوي چې د چین او پاکستان ترمنځ شوي تړونونه ښایي په سیمه کې د نفوذ زیاتولو معنی ولري. په بلوچستان کې د ناحکومتي ادارو کارکوونکي وایي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکټر چې بیخي ډېر خلک اغواس ول.
د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال د هغه هیواد پارلمان د اقلیتونو ساتنې یو قانون هم جوړ نه کړ. سندرې به هم درته په خبرونه کې درخبري کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان پوځ وایي په پاکستان کې د چین په مرسته د پروژو د امنیت لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې. د احمد الله د مشال راډیو خبریال اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله معلومات را ترکړي.
پامیر بالکل څنګه چې تاسو هم وویل چې د پاکستان فوج چې کوم دی هغه د پاکستان چین اقتصادي منصوبو او په دې کار کوونکي چې کوم د چین وګړي وي هغه لپاره د سپیشل سکیورټی ډیویژن چې کوم دی هغه جوړ کړی دی. د پاکستان فوج مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر چې کوم میجر جنرل آسن سلیم باجوا چې کوم هغه تر مخه د پاکستان فوج او د پاکستان او د چین ترمنځ په دغه اقتصادي منصوبو کار کوونکو ملازمینو ته مکمل تحفظ ورکړی کیږي او دې لړ کې پاکستان فوج لخوا یو خصوصي سکیورټی ډیویژن د میجر جنرل په مشرۍ کې جوړ کړی شوی دی چې په 9 بټالینز مشتمل دی او په دې کې شپږ سیول آرمز فورس وینګز هم دي. د آسن سلیم باجوا دا هم وینا وه چې رینجر چې کوم دي هغه به هم د سکیورټی د پلان حصه وي. هغه به هم په دې کې څنګه چې تیره ورځ کله د چین صدر پاکستان ته راغلی نو هغه مهال کله چې هغه صدر ممنون حسین سره ملاقات کوو نو په هغه وخت کې صدر ممنون حسین د چین صدر شی جن پینګ ته ویلی وو پاکستان په چین په مرسته چې کوم منصوبې اقتصادي منصوبې باندې کوم انجینران او نور چې کوم پروجیکټ ډایرکټران او نور ماهرین چې کوم دي او ورکران هغه چې کار کوي نو د حفاظت لپاره پاکستان فوج یو سپیشل سکیورټی ډیویژن چې کوم دی دا جوړ کړی شوی دی او دغه بعد د ټولو چې کوم دی هغه خیال ساتي. بلخوا کله چې زمونږ د آی ایس پی آر یو چارواکي سره خبرې وشولې نو هغه هم دا خبره وکړله چې سپیشل سکیورټی ډیویژن چې کوم دی دا به قریبا په 10,000 فوجیانو باندې چې کوم دا به مشتمل وي چې پکې څه خواوشا 15000 تعلق چې کمی هغه د آرمی د سپیشل سرویسز ګروپ سره کم ته چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خصوصي ټریننګ چې کم دی دا ورکړل شوی دی او څنګه چې ما مخکې ویل چې دی ډیویژن مشري چې کمی دا به میجر جنرال د فورس چې کم دی هغه کوي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه احمد الله د بشال راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرخو. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ تیره ورځ د پاکستان تر دوه ورځني سفر وروسته انډونیشیا ته ولاړ. په پاکستان کې نوموړي له پاکستاني مشرانو سره د اربونو ډالرو د پروژو تړونونو لاسلیک کولو سره سره د هغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړه. دا چې د پاکستان پارلمان غړي د چینی ولسمشر وینا ته څنګه ګوري او د تړونونو ته څنګه ګوري په اړه احمد الله یو ځل بیا
د چین د صدر دورې او د دوران لاسلیک کړی شوی لوزنامو ته د پارلمان غړي څنګه ګوري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړی صاحب زاده طارق الله وایي
پاکستان په تاریخ کې دا یو تاریخي سیشن دی. دته د زمونږ د گاونډي ملک او دوست ملک صدر نن خطاب وکړو، پاګه کې چې هغه کم د خپل جذباتو اظهار وکړو، موږ د هغه قدر کوو. د پاکستان سره د دوستۍ، د گاونګيري او د یو لانګ ټرم د لپاره هغه چې د کوم منصوبو اعلان وکړو، یقین چې دا د پاکستان د لپاره د سلو کال د خوشحالی یو زیر دی او دا د وخت تقاضا ده چې مونږ د خپل گاونډي ملک سره یو ښه ریلیشن قائم کو.
د عوامي نېشنل ګوند سېنټر الیاس بلور وایي چې لوزنامې خو ډېرې لاسلیک شوې دي، خو حکومت لا پکار دي چې فائدې ټول ملک ته یو شان ورسوي.
زه هم چې دا پاکستان په اړه ډېر عزت خبره چین راغره دي او چین خپل طرف نه خو هر شکري دي او موجوده حکومت چې د اکاریدار بدل وایي ټول طرف نه براد نو مطلب دا دی چې زمونږ مین کاروډار چې بل طرف نه شروع شي مخکې بیا به زمونږ
دو مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
څنګه بار بار خبرو کې ویلې شو چې دا به د دې خطې د پاره د ملک لپاره گیم چینجر وي. واقعي خبره ده 45 بلین ډالر انویسټمنت چې دلته کیږي کمالات زمونږ تیر شو د 13-12 کالونه، نو یقیني خبره ده دا فارن نور انویسټر لپاره هم یو میسج دی او دا چې په صحیح طریقه امپلیمنټ شي کومې منصوبې دي نو یقیني طور دا به گیم چینجر وي د علاقې لپاره د ملک لپاره.
د یادونې ده چې د چین صدر خپل دوه ورځنی دوره مکملولو وروسته انډونیشیا ته روان شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د احمد الله رپورټ مو اوریدل. د چین ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له مشرتابه سره د عربونو ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ځینې شنونکي او څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا له دې کار سره چین په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي او که څنګه. همداراز له دې تړونونو سره به د سیمې پر امنیت څه ډول اغېز وي؟ د دواړو پوښتنو ځواب منور شارا کوي.
د چین صدر د پاکستان د سفر پر مهال د دې هیواد سره د کاشغر نه گوادر ته د لوی اقتصادي لارې په شمول یو شمیر اقتصادي منصوبې لاسلیک کړې چې د شپږ څلوېښت اربا ډالرو په لګښت به خواوشا په لسو کلونو کې سرته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دې سره به په سیمه کې تجارتي هلې ځلې زیاتې شي او داسې فکر کیږي چې په پاکستان کې دننه به د امنیت پر راوستلو کې هم مثبت کردار ترسره کړي. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې په دې ذریعه چین په سیمه کې خپل اثر رسوخ سي ورکول غواړي. په دې حق لا د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي
وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن
چونکہ ہند پاکستان او چین دوان خپل مخالف هیوادونه غړي نوزکا په پاکستان کې د چین لاړخه په دومره لوی پیمانه سرمایه کاری ته د شک په نظر ګوري او دا څه فکر کوي چې د سره با چین په سیمه کې د هند خلاف خپل قوت لا نور سیوا کړی. خدا سیندا د سیمې هر هیواد د بل هیواد سره د خ اړیکو په ساتلو کې خپلواک دي او بیا چې کوم هیواد پرمختګ کوي هغه د شخړو نه ډډه کوي. نو هند ته په دې حق لا اندېښمن کېدل پکار نه دي، بلکې پکار دي چې د خپلو گاونډي هیوادونو سره د انصاف په بنیاد خپلې مسلې هوارې کړي.
هلتا د هندوستان حکومت لا هم په رسمي ډول په دې حق لاس نه دی ویلي، خو هندي سیډونکو منوهر سنگ بترا د خپل هیواد د ممکنه اندېښنو په اړه وایي. اولنۍ خبره خدا ده چې دغه اقتصادي لار به په سر کې د کشمیر د لانجمنې سیمې نه تیریږي. نوموړی زیاتوي
یوه بله خبره ده چې چین ډېر ځله دا مونږ ته ویلي دي چې هغه د برم بوتل دا سین هغه اومچا دا واړوي او که داسې وي نو د هند لپاره به ډېره خطرناکه زمینه به برابر کړي، ځکه چې دا سین چې دی ډېر زیات ځای دی چې هغه د هغه ځای څخه چې تېرېږي. زما په خپله دا عقیده ده چې دا خطرناکه خبره ده، ځکه چې د هند سالمیت او د هند امنیت با خطر کیدای شي، لکن تر اوسه پورې موږ نه شو ویلای چې دا به څنګه ختمي.
بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو عائشه صدیقه وای، تر سوچې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ موجود وي، تر هغې به دواړه هیوادونه د یو بل په اړه اندېښنې لري. بیا د هندوستان او چین ترمنځ هم کشالې شته، نو ځکه هندوستان په پاکستان کې د چین هر ګام ته د شک په نظر ګوري.
چاینا اور ہندوستان کا جو آپس میں مقابلہ ہے،
که څه هم هندوستان او چین له یو بل سره تجارتي تعلقات لري، خو په بنیادي توګه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مسئلې هم شته. بیا چین په برما او سریلانکا کې هم بندرونه قائم کړي، او داراز یې اوس د گوادر بندر چارې هم ترلاسه کړي چې په وخت د ضرورت د پوځي مرکزونو په توګه د استعمال امکان لري. نو ظاهره ده چې هندوستان به دا فکر کوي چې چین ته چاپېره تاو شو، یعنی سیمه ییز امنیت په ممکنه ډول له خطر سره مخ کېدل شي. خو دا اوس په پاکستان پورې اړه لري ډول د دې اقتصادي لارې نه مالی ګټې هم ترلاسه کړي، او د سیمه ییز سیاست او استحکام لپاره د ګواښ مرکز ته جوړېدلو نه هم ډډه وکړي.
پاکستان کتنا هوشیار ہے اپنے تحفظ کرنے میں.
خو لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای، د سیمې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د پاکستان، هندوستان او چین ترمنځ بنیادی مسلې د خبرو اترو د لارې هوار شي. کنوې نو په دې سیمه کې به دغه ډول ګټورې منسوبې تل د اندېښنو سره مخامخ کیږي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په یوانی ما بجا،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوردونکو تان دی هیلی خبرونه به درته پر راتلونکو غړی کې در خبرو. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وای په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته د تعلیمي ادارو ل 10,000 څخه زیات ساتونکو روزلی دي. د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف زای را سره د ټلیفون په کرخه دی. یوسف زای، که تاسو راته وای چې دا پولیسو په دغه خپل بیګانی خبر شوی بیان کې نور څه ویلی دي؟
لیرا من جی دا پولیس لخوا چې کوم اعلان یې جاری شوی دی، وی چې تر دې دمه پورې 10,000 ساتونکو چې کوم د تعلیمي ادارو دی هغه روزلی دي، او 10,610 د تعلیمي ادارو نور ساتونکو داسې دي چې هغه پولیس به ورته په نږدې وختونو کې روزنه ورکوي. د دې تر څنګ پولیس وایي چې په دې کې 3,903 ساتونکي د هزاره ډویژن دي، 2,129 د بنو ډویژن، 1,903 د مردان، 1,416 ملکن، 1,009 د کوهاټ، 1,516 د رسمل خان، او 3,90 د پېښور د تعلیمي ادارو ساتونکي دي چې کوم روزلی شوي دي. پولیس وایي چې د دې ساتونکو د روزنې هدف چې کوم دا و چې کوم د آرمی په بسکول پېښې وروستو تعلیمي ادارو ته کوم ورپېښ خطرونه د هغې ورپېښ خطرونه د په هغې کې د څه قسمه ترهګریز بریدونو د مخنیوي لپاره چې کوم بنیادي روزنه وه هغه بنیادي روزنه دې ساتونکو ته ورکړې ده. تر څنګ د پولیسو په وینا باندې ورکشاپ هم کړی چې په کوم کې چارواکي د سرکاري سکولونو او شخصي سکولونو چارواکي او هغې ته د سکولونو لپاره د بنیادی چې کوم امنیتي ګامونه پورته کولو ته اړتیا لري ورته پوهه ورکړي.
صحیح ځلاند یوسف زی، لږ وضاحت په دغه کې لتا سي غواړم. کله چې په پیښور کې په سکول باندې برید وشو، نو تر هغې وروسته حکومت اعلان وکړ د پښتونخوا چې دوی به د سکولونو استادان هم روزي، چې هغوی هم د دغه ډول بریدونو پر مهال د ممکنه بریدونو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. پولیسو په دغه خپل بیان کې، آیا تاسو له پولیسو سره خبره کړې ده که نه مو ده کړې، آیا دوی دا وضاحت کړی دی په خپل بیان کې چې دغه روزنه یې ساتونکو ته ورکړې ده او استادانو ته نه ده ورکړې، او آیا دغه ساتونکي مخکې هم په دغو سکولونو کې وو که نه نوي ګمارل شوي دي؟ څنګه کیسه ده؟
چې کوم د پولیسو لخوا چې کوم اعلامیې جاري شوی ده هغه په انګلیسي ژبه کې ده، او په هغې کې چې کوم لفظ استعمال شوی دی باډي ګارډ لفظ استعمال شوی دی ساتونکي، نو په دې کې چې کوم شخصي سکولونه وو په هغې کې د مخکې نه چې کوم شخصي کمپنۍ چې د امنیت د هغې باډي ګارډ وو کوم سرکاري سکولونه هغه کې د مخکنه چوکیداران دا هغه چوکیداران دي او هغه باډیګارد دي چې د روزنه ورکړه په دې کې استادان نه دي شامل.
خا د استادانو ذکر هم نه دی شوی.
د استادانو ذکر په کې نشته. دا سره هغه خلک چې کوم په ګیټ باندې ولاړ وي هغه څنګه نو ساتنه کوي.
یو جهان مننه خوشاله اوسې. زلاند یوسف زیر سره د ټلیفون په کرخو د مشال رادیو خبريال دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې د یو شمیر نه حکومتي ادارو یا ان جی او ګانو کارکونکي وایي لامنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی وایي ورته له وسلوالو د تښتونو او وژنو خطر ورپېښ دی. پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې فعالې دا ادارې څه کارونه کوي او آیا حکومتي چارواکي دوی ته د ورپېښو ګواښونو پخلی کوي او که څنګه؟ موریوال کاکړ په دې اړه معلومات راکوي.
د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو په لویو صوبه بلوچستان کې د حکومتي ادارو تر څنګ غیر حکومتي ادارې هم د ژوند په یو شمیر برخو کې کار کوي. په دې غیر حکومتي ادارو کې کارکوونکي کسان وایي له تیرې څه مودې راهیسې په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. له تیرو شاوخوا دولس کالو راهیسې له غیر حکومتي ادارو سره کار کوونکي یو کس د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا امنیتي اندېښنو ډېر خلک پر روزګار پرېښودلو مجبور کړي دي.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکټر چې بېخي ډېر خلک اغوا اسول. هغه وداته نه ګوري چې دا د دغه د کور حالت څه ډول دی، د شاله خوا څونه پیسې لري. یو وار دا ډول وسو چې خلک اغوا اسول، هغو سره ډرایور هم اغوا اسوي. دا ډرایور زخم په کروڑا روپۍ غوښتلې. د ډرایور به څونه تنخواه وي؟ نو شل زره وي، پنځه ویشت در سره به تر دې به بالا نه. د هغه نورو خلکو څخه د پیسې وصولولو دپاره اول وار ډرایور حلال کړي، ډرایور یې مړ کړي چې هغه نور خلک هم پوهېږي چې موږ ته پیسې راکړي. مطلب ویره دا دونې ده چې ډېر خلکو له دغې ویرې څخه نوکرۍ پرېښولې.
د یو غیر حکومتي ادارې بل کارکونکي هم د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د دوی دفترونه بند پراته وو.
موږ څه کم د ډیولپمنټ سیکټر څه کم خلک دي، هغه په دغه اړخ کې ډېر زیات ستونزې لري. د تیرې میاشتې د اتلس تاریخ څخه بیا تر د اوس مشل تاریخ پورې دفتران تقریبا نیمه دفتران بند. په دې لپاره خو خبره کوم وجه دا و چې په دغه سیمه کې اپریشن شروع دي. اپریشن دا راغو چې په شهر کې مو په بیل بیل علاقو په کلی پر پاکستان دغه ته پر رول ایریا کې دغه شروع اپریشن شروع. نو په دا وجه دفتران بند شو.
د غیر حکومتي ادارو د کارکونکو ویل چې د حکومت لخوا د امنیت په برخه کې له دوی سره مرسته بالکل د نه برابر ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو له سیکرټري اکبر حسین دورانی څخه مې وپوښتل چې رښتیا هم د صوبې په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او کنه؟ نو هغه وویل اکبر حسین دورانی ومنله چې په سنځاوي او غبرګ نومي سیمو کې ځایي طالبانو د راپورته کېدو هڅه کړې وه، خو د ده په وینا حکومتي ځواکونو ځپلې دي.
طالبان مینټلټی دا ذهن خو خلق لري هغه مونږ ډاکي مونږ ته معلوم دی، اخبار دی، د سجاوي علاقه دی، لوکل طالبان دی. لیکن دا چې مونږ نه پرېږدو دا د زوج بالکل د ګورنمنت ډیسایډ کړی دا چې دا رنګه ایکټیټی کړی نه پرېږدو.
اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې څه ډول غیر حکومتي ادارې کار کوي. د دې ادارو یو کارکونکي وویل
دلته بېخي ډېرې ادارې کار کوي، مګر په هغه کې مختلف نوعیت ته ادارې دي. انټرنیشنل ارګنایزیشن اور یو این ایجنسیز اور لوکل ارګنایزیشن. په لوکل کې بیا د نېشنل لیول ارګنایزیشن هم شته، د پروینشل لیول هم شته، اور ایون تینا داسې ارګنایزیشن دي چې په ډیسټریکټ خالي په ډیسټریکټ لیول کې کار کوي. هغه د چمو سی بی یوز وی ای کمیونټی بیسډ ارګنایزیشن.
په بلوچستان کې فعال د غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، کروندا او یو شمیر هنرونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د یادو ادارو د کارکونکو په وینا کچیرې د ان جی اوګانې بندې سي، نو له عمله به یې د دوی په وینا په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په زرګونه خلک اغیزمن سي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید د مهال تاسو مشال راډیو ته غوږیاس موږ په منځنۍ صفه شپږ کیلو هرتز او ریوز موږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدا شي. له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په پاکستان کې د بشري حقوقو پر موضوع لیکنه خبره کړي. ورځپاڼه د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون د کلنی رپورت په حواله وايي په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په حالت کې څه خاص خواله نه درغلي. د لیکنې مهمه برخه ملیحا میرزاده اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی کلنی رپورٹ ته په کتلو سره د پخوا په شان په ملک کې د بشري حقوقو حالت ته اطمینان ور نه دی. ورځپاڼه لیکي د ایچ آر سی پی د رپورٹ له مخې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د تیر کال په پرتله څه خاص ښه والی نه دی شوی. مقاله په دې لړ کې د ځینو مثبتو خبرو نشاندهي کولو سره وایي چې په سیاست کې د ښځو برخه اخیستلو کې بهتري راغلې ده، د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازي شوې ده، کورنۍ تشدد یو مجرمانه کار ګرځول شوی دی او د لږ تر لږې تنخواه مقرر کړل شوی دی. خو د ورځپاڼې په خبره د دغو برخو نه علاوه په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت ښه نه دی. ورځپاڼه لیکي تیر کال په پاکستان کې د امنیت ستونزه تر ټولو زیاته وه چې د کال شروعات پر مذهبي اقلیتونو باندې له حملې سره وشو او اختتام یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید سره وشو. تیر کال پر مذهبي اقلیتونو بریدونو بې له کوم ساره دوام وکړ. په دفي وژنو کې یولس احمدیان وژل شو، د یولس کلیساګانو او مندرو بې حرمتي وشوه او په ملک کې د فرقوارانه تشدد یو سلسلور سلوېخ پیخ ریکارڈ شوی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خبره د 2014 کال په پرتله تیر کال په داسې قسمه تشدد کې زیاتوالی تر سترګو شو چې 210 کسان پکې وژل شو. له دې سربیره پر مسلکي کسانو هم حمله وشوې چې 12 ډاکټران، 14 وکیلان او د میډیا 14 کارکوونکي په هدفي وژنو کې وژل شو. په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د صحت، تعلیم او روزګار په حواله د جنسونو په برابرۍ کې هم پاکستان په اخیری دوو هیوادونو کې یو وو او بدترین پولیو ځپلې هیواد هم وګرځول شو چې د ګذر ناروغۍ 306 کیسونه ریکارډ شو. نه یوازې دا بلکې د پولیو خلاف د مهم 45 کارکوونکي هم په پاکستان کې وژل شو. ورځپاڼه لیکي د بشري حقوقو دغو خرابو حالاتو ته په کتلو سره د دغو ستونزو د له منځه وړلو په لړ کې د عدلیې او قانوني اصلاحاتو په سطح هیڅ قسمه هلې ځلې ونه شوې. ورځپاڼه د ایچ آر سی پی د رپورټ سره اتفاق کوي او وایي چې د بې انصافۍ ختمولو پر ځای په ملک کې د ریاستي تحفظ لپاره داسې قسمه قانون سازي کیږي چې د ولسي وګړو حقونه او ازادي په پام کې نه ساتي. ورځپاڼه وایي په داسې حالاتو کې د بدلون په حق له خوشبین اوسېدل له لرې خبره ده.
او راځي چې وسم د فیاض خیشکی په غږ دا سندر واورو.
بایا کل چو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخود سره بادشاہان، ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی، خدایا ولې خوشحالی دې کړه نایا وا، ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی،
اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سین لو یارا، اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا، زڑکے مضبوط را او سین لو یارا، او سینہ لو یارا، ہمت نرا کوے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کوے، سکندر پختر د دارا خیال مد خالد کی تورا ہلال، اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرن شاما، زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں، اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا.
فیاض خیشکی په غږ مسندره واورېده. نه نیمه بجې شو په پیښور کې او په کابل کې نه بجې د خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ ویلی په هغه هیواد کې د چین د پروژو امنیت لپاره ځانګړې څانګه جوړه کړې. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل د پروژو د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له نهو بیټالیونونو جوړوي. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات کار ساتونکي روزلي دي. بیگا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې 13 ورځ د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې 3 سرتیري ژوبل شوي دي. د مسعودو وسلوالو طالبانو ډلې ویاند اعظم طارق د برید پړه منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبې یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ته ویل د خونړیو د یادو خونړیو پیښو ښکار شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګا له ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د خبرو پر مهال اوباما وویل ایران ته سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این سی آر وایي د تیرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوال وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د 10 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعې اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د اردو ژبې ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د چین د صدر دوره د پاکستان په نقطې نظر ډېره د اهمیت وړ ګرځولې او ویلي دي چې د دې اندازه دینه لګېدای شي چې دواړو ملکونو ترمنځ 1500 معاهدې او په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو چې مالیت یې 46 اربع ډالره دی. ادارې زیاتوي د پاکستان او چین مستقبل یو بل سره تړل شوی دی. پاکستان وړومبی ملک دی چې چین سره سفارتي تعلقات قائم کړي وو. ادارې مخکې لیکي د چین معیشت ته د نورې ترقۍ ضرورت دی او که چین خپله سینکیانګ صوبه کې صنعتونه لګوي او نړۍ ته د سرمایه‌کاري موقع ورکوي نو چین ته به د پاکستان ضرورت وي او د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي راهداري د دې سلسله یو کړې ده. اداري په وینا کده اقتصادي راهداري د منصبي مطابق پوره کیږي نو چین کې به د ترقۍ یو سیلاب راشي د سګټه به چې پاکستان ته هم رسی. اداري مخکې لیکي معاشي ترقۍ لپاره امن لازمي دی او د دې راهداري لپاره د وسلوالو او جرایم پیشه عناصرو خاتمه انتهایی ضروری ده. اداري اخیری کې لیکي د افغانستان نوی حکومت هم د امن په اړه مثبت کردار لوب او دا حقیقت واضح دی چې په دې منطقه کې د ترقۍ عمل شروع کولو لپاره ټول لبه د خپل حصي کردار لوبول وي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې امن پسې کېدو سره چین سره شوي معاهدو باندې عمل درآمد یقیني جوړېدای شي. د چین لخوا د ضرب اس اپریشن کامیابۍ په اړه تبصره په ملک کې د ترقۍ د بیا شروع کېدو طرف ته اشاره ده. ادارې وایي چین سره چې په کومو معاهدو لاسلیک وشو نو په هغې مکمل عمل درآمد لپاره په پاکستان کې امن ضروري دی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې هر کال د عربونو روپو گیس په اسر خلکو لخوا پټول کیږي او شاخوا هم دومره مقدار کې ضایع کیږي. هم د ادارې په وینا چې د دې دواړو طریقو په وخت نشاندهی او مخنیوي په اړه هم څه نظام نشته. ادارې لیکي امریکا او نورو ملکونو کې په دې اړه مؤثر نظام موجود دی. کچرته گیس خارج کیږي نو د گیس محکمې ته د مرکزی نظام په ذریعه اطلاع ملو شي. خو پاکستان کې نه صرف د کارخانو او فیکټریانو مالکان گیس پټوي بلکې د گیس یو مافیا موجوده ده کوم چې په کورونو کې جیلی کنکشن لګوي. ادارې اخیری کلیک د دې د مخنیوي ذمېواري د ګیس کمپنیانو او د حکومت ده. باید چې ترقی یافته ملکونو غوندې یو مؤثره حکمت عملي خپله کړی شي او د زیات بیلونو سزا غریب اولس ورنه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه انډیپندنت لیکي که پاکستان د وسلوالو طالبانو د خطر په مخنیوي او د هغوی په ختمولو کې پاتې راځي نو د پاکستان او چین ترمنځ به د اقتصادي لار پروژه څنګه پر مخ ولاړ شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د نړۍ د نورو یو شمیر هیوادونو برعکس په افغانستان کې فرقه ییز تاوتریخوالی نشته خو د 1.5 مسافرانو تښتونې پیښې د هغه هیواد شیعه هزاره ټولنه اندېښمنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې نه هڅه کوي چې د پخوانۍ ریخم ولار په څیر داسې یو نوی او جدید لار جوړ کړي چې له مرکزی ایشیا او غربي ایشیا نه تر د منځني ختیځ پورې او بیا یورپ ته تیر شي. دا هغه ستراتیژیک پلان دی چې د چین ولسمشر ورته د یوې پټې یوې لارې پروجیکټ وایي. د اقتصادي کوریډور په نامه د غلار چې پکې سړکونه، ریلوی او پایپ لاینونه شامل دي، د پاکستان له هغې غریبي بلوچستان صوبې به تیریږي چېرته چې له اوږدې مودې راهیسې د بلوچ سزا د غوښتونکو وسلوالو لخوا روان عملیات د یاد پلان د کامیابیدو په اړه پوښتنې راپورته کوي. سفارتکارو د چارو څارونکي شکونه لري چې آیا پاکستان کاشغر گوادر پروژې ته د امنیت ورکولو جوګه دی او که څنګه. له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې یو غربي سفارتکار دا پوښتنه راپورته کړې وه، که چیرې پاکستان د طالبانو د خطر له منځه وړلو لړ کې ناکامه کیږي نو څنګه به د چین دغه پروژې پر مخ ولاړې شي. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د چین لخوا د سرمایه‌کاري پروژې په ایشیا کې د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکي رول عکاسي کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې چین د ماونټ ایورست غر لاندې د ریلګاډي لپاره د سورنګ وستلو منصوبې هم اعلان کړې. د دې ریل پټلۍ سره باید چین تر کنټرول لاندې تیبت سیمه چې له وړاندې د خپل تجارت لپاره په هند تکیه کوي له نیپال سره وتړل شي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي په افغانستان کې د یو دېرش مسافرو تختونې د دې هیواد شیا اکثریتي هزاره ټولنه اندېښمنه کړې. که څه هم په افغانستان کې د نورې مسلمانې نړۍ برعکس فرقوي تشدد شتون نه لري، خو یا تختول شوي کسان چې تقریبا ټول هزاره ګان دي، دې ته په کتو سره هزاره ټولنه دا فکر کوي چې ګینې دوی اوس په دې هیواد کې د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي. که څه هم د دغه کسانو د تختونې پلا چا نه ده منلې، خو افغان چارواکي پر دې عقیده دي چې د هغه ډلې په لاس کې دي چې وسلوال یې د پخواني طالب قومندان مولا منصور دادالله وفادار وو او په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. البته سنی مسلک طالبانو په وار وار د فرقیز تشدد غندنه کړې او په دا قسمه پیښو کې یې له لاس درلودلو څخه انکار کړی. افغان چارواکو څو وارې د یادو مسافرو د خوشي کولو هڅې کړې دي، خو تر دې دمه ناکامه دي چې له کبله یې د تختول شو کسانو په خپلو خپلوانو کې مایوسي په زیاتېدو ده. تېره اونۍ افغان ولسمشر هم د ځنو تختول شو کسانو له خپلوانو سره لیده کاته وکړل چې دوی بیا وروسته وویل چې اشرف غنی ورته ویلي چې هغوی د دوی د خپلوانو د خوشي کولو ضمانت نشي ورکولی. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د تختونو روانې لړۍ هزارګان د 1993 کال د ابشار عامې ټولوجنې په څیر ویرولې دي. دغه ټولوجنه کې په سلګونو هزارګان وژل شوي وو. دا په افغانستان کې یوه د خانه جنگۍ له بدترینو پیښو وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رویټرز خبری ایجنټ په یو رپورت کې وایي د اروپای ټولنې غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په لکسمبورګ کې اروپا ته په ناقانونه توګه د ورتلونکو خلکو او په سمندرګیو کې د کښتیو ډوبېدو له کبله د کډوالو پر وژنه خبرې کړې دي. شاهین بونیری د دې رپورت له مهمو برخو سره.
رویټرز لیکي د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته په وینا کې د مالټا وزیر اعظم جوزف موسکا ویلي چې د لیبیا د سواحلو سره د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله د 900 کسانو د مړه کېدو ویره ده. دا په موجوده وخت کې د مهاجرینو په سمندر کې د ډوبېدو او ژوند بایللو د ټولو نه لویه پیښه ګڼل کیږي. اروپایي چارواکي په دې هڅه کې دي چې د هغه مهاجرینو په اړه یوه داسې پالیسي جوړه کړي چې د انساني حقونو سره سم وي، کوم چې د افریقا او ایشیا نه د سمندر د لارې اروپا ته راځي. دوی هڅه کوي چې د دې پالیسۍ سره بحران نور خراب نشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته ویلي یوازې د مهاجرینو د لټون او د هغوی د ژغورنې سره به ستونزه هواره نشي، ځکه چې بیا به د انسانانو په سمګلینګ کې ککړ مجرمان نور خلک په کښتیو کې اچوي او د سمندر د لارې به رالیږي. خو ولې د تیر کال راهیسې د اروپایي هیوادونو لخوا د لټون او ژغورنې په هڅو کې د کمی له کبله د سمندر د لارې سفر نور هم ستونزمن شوی دی او په سیاستدانانو فشار ډیریږي چې هغوی په دغه اړه زړه نرم کړي. د ایټالیې لپاره د مهاجرینو د نړیوال سازمان مشر فدریکو سودا خبری ایجنس ته ویلي دا یوه داسې انساني ایمرجنسي ده چې زموږ د ټولو د پام وړ ده. که چیرې د لیبیا د سواحلو سره د کښتۍ ډوبېدو له کبله د وژل شوي کسانو شمیره ټیک ومنل شي، نو د روان کال د پیل څخه تر اوسه په میډیټرینین سمندر کې د کښتۍ ډوبېدو له کبله د وژل شوو کسانو شمیره به 1300 ته ورسیږي. د ایټالیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې پیښو سره د اروپا نوم د خطر سره مخ دی. نوموړي زیاته کړې هغه دا خبره د میاشتو نه کوي چې اروپا دې په دې اړه نور ګامونه پورته کړي.
د افغان ولسمشر ویاند وایي اشرف غنی به له خلکو سره تر مشورو وروسته د دفاع وزارت نوماند ولسي جرګې ته ور وپیژندي. اجمل عبید عابدی بیګه مشال راډیو ته ویل ولسمشر به د هیواد ګټو په پام کې لنیولو سره خپله پریکړه وکړي. هلته د ولسي جرګې لومړی منشي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د دفاع وزارت کاندید د ولس استازو ته ورمعرفي کړل شي چې د باور رایه واخلي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
افغان ولسمشر به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی وکړې.
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاړ دی. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیش غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ګټې او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. کله چې دغه دوه اصول سر ته ورسېده، نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسي جرګې د شنبې په ورځ د شپاړس وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. مخکې د ولسي جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رایه ترلاسه کړې وې. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسي جرګې ته معرفي فکړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ورمعرفي کړي.
ما امیدوار سم چې هر څه زودتر وزیر دفاع برای
موږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رایه اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځنډ د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي چې د باور رایه واخلي.
نمائندوی ملت معرفي شوه.
همدارس کارپوه وایي چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالی د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي اندېښنې رامنځته کړې دي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ولایت امنیت ټینګښت په موخه د هلته د سرتیرو او ملي امنیت ادارې کارکوونکو شمیر ورزیات کړي. دوی تیره ورځ تر یوه احتجاج وروسته خبریالانو ته ویل ننګرهار له پاکستان سره پر پولو پروت دی چې له کبله پکې د وسلوالو فعالیتونه زیات دي او همداراز آبادي هم زیاته ده، خو د امنیتي سرتیرو او استخباراتي کارکوونکو شمیر پکې کم دی. دوی ګواښ وکړ چې که غوښتنې یې ونه منل شوې نو لولس سره به کابل ته احتجاجي لاریون وکړي. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي چې د سه شنبې په ورځ د احتجاج په توګه په یو خیمه کې راټول شوي ول، له مرکزي دولت نه یې د دغه ولایت دپاره د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه کوله. د دغه شورا یو تنغړي جاوید زمان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په ننګرهار کې تر 3 میلیونو پورې خلک ژوند کوي، خو د امنیتي ځواکونو سهم د 1.3 میلیونو وګړو په تناسب ورکړل شوی چې دوی ته د زغملو وړ نه دی.
اوسنی کوم تشکیل چې دی دا موږ ته کفایت نه کوي او د موږ جدي غوښتنه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه، ډاکټر صاحب عبدالله نه، فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود نه، د ټولو نه ده چې موږ ته دغه د ننګرهار تشکیل رازیات کړي، که ملي امنیت کې دي، که په سرحدیانو کې دي، که په اردو کې دي او که پولیسو کې دي.
د ولایتي شورا یو بل غړي ذبیح‌الله زمري نیوکه وکړه چې د ملي وحدت حکومت هم د تیر نظام په څیر ننګرهار سره د مور میری سلوک کوي.
موږ د ننګرهار امنیتي مسؤلین، کشفي ارګانونو پرسونل د قندار سره یا د مزار سره یا د هرات سره مقایسه کو، زمونږ کم دی. زمونږ جدي غوښتنه د افغانستان ټولو لوړ پولو چارواکو نه دا دی، زمونږ نفوذ هم په نظر کې ونیسي، زمونږ اوږد سرحد موږ د پاکستان سره لرو. سردی او د اوړې تر ختمېدو پورې په ننګرهار کې ډېر جنګونه په شدت سره ادامه پیدا کوي او زمونږ ډېر ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. موجوده نظام او تیر نظامونه زمونږ د ننګرهاریانو د حق په مقابل کې دوه ګونی چلند کړی چې دا زمونږ د پاره د زغملو وړ نه دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل که مرکزي دولت غواړي چې په ننګرهار کې د لویو جنایتونو مخه ونیسي، نو ژر تر ژره د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
دا یو سرحدي ولایت دی او ستراتیژیک موقعیت لري. خدای نه خواسته د ننګرهار وضعیت همدغه شان باندې مخکې لاړ شي، ننګرهار حالت چې خراب شي په ټول افغانستان تاثیر کوي. نو هیله او غوښتنه او ارزو مو د مرکزي دولت نه ده چې څومره زر کېدلی شي د ننګرهار د امنیتي ځواکونو تشکیل اضافه کړي.
دی وایي چې که مرکزي دولت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړ، دوی به د ولایتي شورا دفتر وتړي ولسونه به راپور تکړي او د مدني حرکتونو په بنیاد به تر مرکز زی او خپل حق به ثابتوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او راځي چې وسم د شکیب سوزان په غږ سندره واورو.
شاہی کا شوق مالو عزت واری زمال پارت بس دے خزان دیانو کھلکڑم زمال پارت بس دے خزان دیانو کھلکڑم عشق نام رادا تاس پغام سرکرم کس باو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا چھا کس باو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر
دا مشال راډیو د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون وای تیر کال د هغه هیواد پارلیمان د لګکو یا اقلیتونو حقوقو ساتنې هیڅ قانون نه دی جوړ کړی. د کمیشن مشر زهری یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته ویل دا د حکومتي مشرانو ناکامي ده چې د هیواد ټولو وګړو ته یو ډول حقوقونه نشي ورکولای. د لګکو ټولنې مشران هم پر وسنی حکومت انتقاد کوي چې د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په بلوچستان کې میشتو ځنو هندوانو وویل د امنیتي ستونزو له کبله ډیری هندوان هند ته کډه کولو ته اړ شوي دي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي البته دا ردوي چې ګواکې حکومت د اقلیتونو لپاره هیڅ نه کوي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې ځینو هندوانو ویلي دي چې د امنیتي مسئلو له وجې سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه خلکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې ځینې مختلفې ډلې یې زوروي چې له وجې یې ځینې خلک د هند په لور روان شوي دي.
زموږ اکا نوم دی اوتم لال، دی ولاړې انډیا ته. یو بل و رام لال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي
د پاکستان د بشری حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي دي چې په 2014 کال کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ او حقوقو په اړه هیڅ بل نه دی منظور شوی. د ایچ آر سی پی مشره زهرا یوسف وایي چې د هیواد ټولو وګړو ته یو شان حقونه نه ورکول د حکومتي ادارو ناکامي ښایي. نوموړی وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره وړاندې هم ډېر قوانین جوړ شوي دي، خو په سمه توګه نه دي عملي شوي.
تر ټولو لومړی خو دا د حکومتي مشرتابه کمزوري ده چې که هغوی بلونه منظور هم کړي نو باید چې بیا هغه په سمه توګه عملي هم کړي. په پاکستان کې اقلیتونه د ډېرو مسلو سره مخ دي. که د اقلیتونو پر ضد کومې پیښې شوي دي نو باید چې مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شي او پر ضد یې کاروایی وکړل شي، خو تر اوسه چا ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
د ایچ آر سی پی تر مخه په پاکستان کې تیر کال د اندوانو ځینې عبادت خانې هم په نښه کړل شوي دي چې پکې په پېښور، بدین، لاړکانه، حیدرآباد، ټنډو محمد خان، په مندرو حملې کول او یا سزول شامل دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د اتحادی مشر شیمون الفرد ګل وایي دوی د پاکستان حکومت ته ډېرې غوښتنې کړې چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره سم اقدامات پورته کړي، خو وایي چې د امنیتي مسئلو پر ځای د اقلیتونو نورو مشکلاتو ته هم پاملرنه نه کیږي.
بدقسمتی دا ده چې موجوده حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او دوی په مسلسله توګه په نښه کول کیږي. د اقلیتونو د تحفظ په حواله که په آئینی لحاظ سره وي او که قانوني، خو د پاکستان موجوده حکومت دې لړکې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. سپریم کورټ حکم ورکړی و چې د اقلیتونو یو کمیشن دې جوړ کړل شي، خو بیا هم حکومت هیڅ ونه کړ. د دې حکومت په کارکردګۍ زموږ ډېر تحفظات دي.
خو بیا د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو غړي باون داس وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد تشدد پیښې او هغې ته دړکې ورکول ختم شوي نه دي، خو تر ډېره پکې کمی راغلی دی.
د نواز شریف
چې کومه تګلاره ده، هغه هم دا ده چې د اقلیتونو پوره خیال وساتل شي. مخکې به د اقلیتونو لپاره فنډونه نه راتلل، خو اوس د موجوده حکومت په وخت کې ورته مالی مرستې هم ورکول کیږي. اقلیتونو سره په بلوچستان او سند صوبو کې بیا ډېر ناجایزه کارونه کیږي. هلته د مذهب په نوم جوړ شوې مختلفې څانګې هندوان او عیسایان ډېر تنګوي، خو انشاءالله ورځ تر بلې به د اقلیتونو حالاتو کې بهتري راشي.
په پاکستان کې تیر کال د اقلیتونو پر ضد مختلف پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې لویه پیښه د کورټ رادکشن وه چې یوه میرمن او خاوند د مذهب د سپکاوي په تور وجل شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د خوست میوزیم چارواکی وایي میوزیم مناسب ودانۍ نه لري او د دې له کبله ډیری لرغوني آثار د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د میوزیم چارواکو وویل په خوست میوزیم کې تر باختري دورې پورې لرغوني آثار شته، خو د دې آثارو د مسلکي او فني ساتنې لپاره تر اوسه اساسي او سم کار نه دی شوی. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د موزیم د آثارو د خوندي کولو لپاره کله یوې خوفنی او اساسي ځای نشته. بل لوري ته د سیلانیانو لپاره هم دا ځای ډیر کوچنی دی. کله چې په ډله ییز ډول محصلان او یا زده کوونکي د موزیم د کتنې لپاره ورځي، نو هغوی ته په دې ډول د آثارو لیدل ډیر ستونزمن وي. د سه شنبې په ورځ د خوست موزیم مشر حبیب محمد مندوزی مشال راډیو ته وویل چې د موزیم ځای مناسب نه دی او آثار هم د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
دغه موزیم په دغه کې تقریبا 1400 تاریخي آثار او لسی صنایع موجود دي. موږ د لرګي په الماریو کې ځای په ځای کړی دي، نو دغه تعمیر د آثارو یا لسی صنایع دپوره نه دی جوړ شوی. نو موږ دا هیله لرو د وزارت اطلاعات و فرهنګ نه چې موږ ته دغه تعمیر د جوړولو په ارتباط خپل کوششونه سرته ورسوي او موږ ته تعمیر جوړ کړي.
د مدني ټولنې غړی انور زاهد وایي که چیرې په خوست کې معیاري موزیم جوړ شي، نو د آثارو د ساتنې تر څنګ به په سیلانیانو کې هم ډیر والی راشي.
که د خوست موزیم په پنی او مسلکي ډول جوړ شي، لیولوري هغه خلک چې په کورونو کې تاریخي آثار لري دوی به تشویق شي چې موزیم ته راوړي او له بل پلوه به د موزیم سیلانیان او مستفیدین هم زیات شي.
آزاد خبریال محمد زمان نظری وای دا چې په افغانستان کې رسنۍ او ټکنالوژي اوږده سابقه نه لري، نو دلته د تیرو 500 کلونو آثار همدارنګه چاپی رسنۍ ویډیوګانې غږونه او انځورونه هم ځانګړی اهمیت لري.
زما په نظر زموږ هیواد په رسنیز برخه کې دومره خو قدمت نه لري چې موږ په هغه باندې حساب وکړو. نو کچیر ته موږ 50 کاله مخکې یو رسنیز برخه یا مجله یا جریده ولرو، کچیر دغه اطلاعات فرهنګ ریاست ته وسپارای شي او دلته به خوندي وساتل شي، اوسنی خلک او راتلونکي خلک دغه آرشیف څخه زما په نظر خسته پد کړای شي.
د محمد الیاس په نوم یو خوستای ځوان بیا له خوستمیشت ځوانانو او خلکو غوښتنه کوي چې د لرغونو آثارو د کتنې لپاره د موزیم ته ورشي.
زه د خوست د خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست موزیم ته راشي او دلته تاریخي آثار وګوري تر څو د خپل هیواد د تاریخ سره آشنا شي. او دوی څخه دا غوښتنه هم کوم چې هغه څه چې پوهانه کتابونه مجلې او هغه آثار چې دی په کورونو کې لري د خوست موزیم ته راوړي تر څو د خوست موزیم آرشیف بډای شي.
په خوست کې د لرغونو آثارو د موزیم او شته آرشیف ترڅنګ یو شمېر داسې سیمې هم شته چې لرغوني آثار پکې لیدل شوي دي. په تیرو کلونو کې په دا ډول ځایونو کې په پټه کیندنې شوي او ورڅخه ترلاسه شوي آثار ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق شوي، خو تر اوسه هم د دې آثارو او کانونو د ساتنې لپاره د اړوندو ادارو لخوا د پام وړ کار نه دی شوی. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې درته وستا اسفندیار مومند په غږ سندره تر خبرو.
بیا خلی بیا هم د ژوند په بیا تا اخلی بیا هم د ژوند په بیا تا اخلی پنوم ژوند دے دے پنوم ساخلی پنوم ژوند دے دے